د ازادي راډیو خبری مجله پیل شوه. دیش دقیقه په دې خبری مجله کې له تاسو سره د افغانستان او نړۍ وروستي خبرونه او رپورټونه شریکوو. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبری مجله کې په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو تاسو ته رپورټونه وړاندې کوو. د نن د جمعې ورځ د سرطان 14مه نېټه ده، د 1390 هجري لمریز کال چې د 2019 میلادي کال د جولای له 15 سره برابر ده. د دې ساعت په خبری مجله کې په اول احمد تکل د دې ساعت د ازادي راډیو مهم خبرونه وړاندې کړي.
د فاریاب ولایت په خواجه سبز سپوش ولسوالۍ کې د نننۍ حملې د قربانیانو شمیر 400 تنو ته ورسید. نه افغان سرتیری تیره شپه د هرات ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د طالبانو په یو برید کې ووژل شول. او ولسمشر رجب طیب اردغان وایي چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې نننۍ چاودنه ښایي یوه تروریستي حمله وي. السلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د فاریاب ولایت په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې د نننۍ حملې د قربانیانو شمیر 400 کسانو ته ورسید. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادۍ راډیو ته وویل د هوان دوه مرمۍ چې طالبانو ویشتلې وې نن سهار د خواجه سبز پوش ولسوالۍ پر ګنج بازار راپرېوتې. یورش وایي د برید یو شمیر قربانیانو په روغتون کې سا ورکړه.
چونکه وضعیت بیشتر از 10 تن از زخمی ها وخیم بود و تا اکنون که اینا بعد از ظهر صدر فاریاب 14 تن شهید شدن و 26 نفر دیگه برای فعلا مجبور داریم.
د امنیه قمندانۍ ویان زیاته کړه چې د پیښې قربانیان تقریبا ټول ملکیان دي، خو یو دولتي سرتیری هم وژل شوی او یو بل ټپي دی. د ښاغلي یورش په وینا 15 تنه ټپیان چې وضعیت یې ډېر نازک و د علاج لپاره مزار شریف ته استول شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د خواجه سبز پوش ولسوالۍ پر بازار د هوانونو په ویشتلو کې دا ډله لاس نه لري. د جوزجان ولایت چارواکي وایي چې د قوشتېپې ولسوالۍ د ملي امنیت مدیر سید اکبر آغا له خپلو اتو نورو همکارانو او سرتیرو سره د طالبانو په یوه کمین کې وژل شوی. د جوزجان امنیه قمندان عبدالواحد وجدان نن ازادۍ راډیو ته وویل چې اکبر آغا او اته ملګري یې په دې وروستیو کې د قوشتېپې له سقوط وروسته د طالبانو په کمین کې ووژل شول.
دیدم جنگ قشتیپات اینا تو وقت که قشتیپات سقوط نبینه اینا بفهم که دیه طرفش بغاد کرده که در کمین برابر میشه.
طالبانو څلور ورځې مخکې قوشتېپه ولسوالۍ ونیوله. چارواکي وایي چې د طالبانو په تهاجمي حملو کې لسګونه افغان سرتیري مړه او ټپیان او اته اویا نور اسیران شول. د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې طالبانو پرون 340 کسان چې د دوی په وینا همدا اسیرانو خوشې کړل. د عامه محافظت د ځواکونو نه سرتیری تیره شپه د هرات ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د طالبانو په یو برید کې ووژل شول. دا خبر دو امنیتي چارواکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړ. د چارواکو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومونه یې افشا شي وویل په دې حمله کې د عامه محافظت د ځواکونو 15 نور سرتیری اسیران شوي او یو بل ټپي دی. له دې مخکې د هرات امنیه قمندان جنرال امین الله امرخیل د هرات ولایت په پښتون زرغون کاروخ او ځینو نورو ولسوالیو کې د ناامنیو پر پیښو اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې په دې ولسوالیو کې پاکستاني جنګیالي د طالبانو په لیکو کې جګړه کوي. ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د سودان واکمن پوځي جنرالان په دې هیواد کې د روان سیاسي کړکیچ د پای ته رسولو په مقصد د اعتراض کوونکو له مشرانو سره یوې موافقې ته رسیدلی دي. د افریقای ټولنې لخوا معذف منځګړي محمد حسن لبات پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې دواړو خواوو د پنجشنبه په ورځ د دریو کلونو یا له هغه د لږې زیاتې مودې لپاره د پوځي او ملکي مشرانو ترمنځ په نوبتي ډول د خپلواکې شورا پر جوړولو موافقه وکړه. دا موافقه په پلازمېنه خرطوم کې له دوه ورځنیو خبرو وروسته شوې ده. په مې میاشت کې د دې ټکي پر سر چې آیا د دې شورا مشري به ملکیان کوي که پوځیان د اختلاف له کبله خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د سودان واکمنه انتقالي پوځي شورا او د معترضانو مشران پر دې هم سلا شوي چې د متخصصو شخصیتونو په ګډون یو خپلواک حکومت جوړ او په تیرو څو اونیو کې د تشدد د پیښو په اړه چې په نتیجه کې لسګونه اعتراض کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول په خپلواک ډول تحقیقات وکړي. ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې نننۍ چاودنه ښایي یوه تروریستي پیښه وي. د سوریې پولې ته نږدې په ریحانلي ښار کې په دې موټر بم چاودنه کې درې سوریایي وګړي وژل شوي او یو بل ټپي دی. اردوغان نن په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل معلومه شوې چې په دې موټر کې یو بم ایښودل شوی و او زیاته یې کړه د دې پیښې په اړه چې ښایي تروریستي برید وي تحقیقات روان دي. رویټرز خبري اژانس د امنیتي سرچینو په حواله خبر ورکوي چې وایي په دې موټر کې ناست یو تن انتحاري و او چاودیدونکي مواد یې له وخته مخکې والوتل. دې سرچینو ویلي چې د دې موټر له سپرلیو څخه له داعش ډلې سره د هغوی د احتمالي تړاو په اړه تحقیقات روان دي. او د جرمني د شتوتګارت ښار یوې سیمه ییزې محکمې یوه جرمنۍ وګړي په اسلامي دولت ډله یا داعش کې د غړیتوب په تور په 15 کاله حبس محکومه کړې ده. پریکړه نن وروسته له هغه اعلان شوه چې دا ښځه په یو بهرني تروریستي ډله کې په غړیتوب مجرم وپیژندل شوه. محکمې ته وویل شول چې د ښځې چې نوم یې د قوانینو له مخې یوازې سابینا اولریک اس ښودل شوی دی، د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ په سوریه کې ژوند کړی. څارنوالانو ویلي چې د میرمنې سوریې ته له رسېدو وروسته د داعش له یو غړي سره واده وکړ او د دې ډلې د وسلوالو لخوا په یوه ولجه شوي کور کې ژوند کاوه او هلته یې د وسلو د کارولو روزنه ترلاسه کړه.
دا ازادي راډیو ده، اوس د ماښام 6:00 دي. دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې به واوري چې د وسلوالو طالبانو له سیاسي رهبری سره د پاکستان د صدر اعظم ملاقات کولای شي چې په افغانستان کې له سولې سره مرسته وکړي کیا. په همدې خبرونه کې به واوري چې یو شمیر خلک یو په کابل کې د افغان ترک د شونځیو ځینې مسؤلین ادعا کوي چې پر دغه شونځیو باندې حمله شوې ده.
چند توقع اونا رو خیلی سر صدا میکردم تو میدونم نشون در روز مکتب کایتون زدم چه فکر
بعد یک پروانه که به پولایتی رو پوتونو که لخوست ده خلق خبری واوری
دیر امزه که مونگ نسیده بو یه بودی طول خوست و باپو مونگ از فرادو آقا و بچه روش دیر کاما بکر رو خلا مونگ بندونه طول خرو
په نړیوالو مسایلو کې به یو وار بیا د ایران او امریکا ترمنځ لانجې ته کتنه وکړو. امریکا د دې هرکلی کړی چې د برتانیې حکومت د ایران د تیلو یوه بیړۍ د جبل طارق په تنګه کې نیولې ده. د امریکا ژغ د راپور په حواله ټاکل شوی ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د وسلوالو طالبانو له یو شمېر سیاسي رهبرانو سره په افغانستان کې د سولې په اړه د خبرو لپاره وګوري. دا بل 2001 میلادي کال راهیسې چې د طالبانو رژیم ړنګ شوی دی. اول وار وی چې د یو دولت رئیس د یو حکومت مشر رسما د پاکستان د وسلوالو طالبانو له یو شمېر سیاستاسو سره مخامخ خبرې کوي او د افغانستان پر سوله ورسره غږیږي. د امریکا ژغ خبریاله وایي چې د افغانستان د حکومت یو چارواکي چې د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط یې امریکا ژغ ته معلومات ورکړي، دا تایید کړي چې دا ورته عمران خان او د وسلوالو طالبانو د ځینې سیاسي مشرانو ترمنځ د کتنې خبر له کابل سره شریک شوی دی او په هماهنګۍ کې دغه پرمختګ کیږي. مخکې داسې ټاکل شوی و چې عمران خان د فبروري په میاشت کې حتی د وسلوالو طالبانو له یو شمېر سیاسي مشرانو سره په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو د یوې برخې په توګه وګوري او خبرې وکړي، خو د افغانستان حکومت سخت احتجاج وکړ او دغه د عمران خان کتنه په وروستۍ شېبه کې لاغوه سوه. د ازادي راډیو خبریال ناجیه ساپۍ پر دغه مسله باندې له کابل رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره هلې ځلې روانې دي، ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان له یو شمېر طالب استازو سره وګوري. د افغانستان د سولې عالي شورا هم دغه کتنه د سولې لپاره مثبت ګام یادوي. د سولې د عالي شورا مرستیال عزالله دین محمد د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
عمران خان د طالبانو سره کېني نو طبعا تاسو پوهېږئ چې طالبان زیاته برخه په پاکستان کې دي او کورونه ملته دي او تا طالبان عمل ته دی دغه نه فعالیت کوي. نو که عمران خان طالبان تشویق کړي د خبرو لپاره د افغانانو سره د ناستې لپاره او د فیصلې رسېدو لپاره، نو دا اقدام ښه اقدام دی. د دوی لیدل به مثبت وي. ښه به
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان دولتي راډیو د صدر اعظم عمران خان د یو سلاکار نعیم الحق له خولې ویلي چې ټاکل شوي عمران خان به په روانه میلادي میاشت کې د طالبانو له یو شمېر استازیو سره وګوري. په سیاسي چارو کې د صدر اعظم عمران خان سلاکار نعیم الحق ویلي چې عمران خان طالبانو سره د کتنه افغان حکومت سره د سلا مشورو وروسته کوي، او ټاکل شوي چې پاکستان حکومت به افغان حکومت سره د دې کتنې جزئیات شریک کړي. وسلوالو طالبانو له عمران خان سره د دې کتنې په اړه غبرګون نه دی ښودلی. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې تر دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته په سفر کې د سولې په تړاو له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي، خو یو شمېر افغان کارپوهان وایي هغه مخالفتونه چې سعودي عربستان او قطر له طالبانو سره لري، سعودي غواړي چې د دوحه پر ضد نوې ډله په پاکستان کې جوړه او عمران خان ورسره وګوري. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی چې د پاکستان او سیمې حالات له نږدې ساري وایي سعودي غواړي په دې کار سره طالبان په دو ډلو وویشي.
واقعیت دا ده چې هغه ډلو ته پلي چې عمران خان ورسره ګوري، هغه طالبان چې په قطر کې دي هغه نه دي. هغه مخالفتونه چې د دوحه او سعودي په منځ کې دي، سعودي غواړي چې د دوحه په ضد کې بل ډله په پاکستان کې جوړ کړي. یعنی طالبان دوه شخص دي، یو مرکز په پاکستان کې وي، یو په قطر کې وي. دا ده یو لوبه ده، اما نتایج صلح ته تمام سي. دا نتایج ده.
تب دا سیال که دا چه ټاکل شوی د افغان سولې لپاره دا ځل د جرمني او قطر په کوربتوب راتلونکي یک شنبه په دوحه کې غونډه پیل شي. تر دې مخکې مسکو د دا ډول دو غونډو کوربه و چې پکې د افغانستان یو شمېر پیژندل شویو سیاسي څیرو تر څنګ د طالبانو د قطر د دفتر یو شمېر غړیو هم پکې ګډون کړی و. طالبانو هم له خپل لوري په دې غونډه کې د ګډون لپاره تیاری ښودلی. دغه غونډه د یک شنبې په ورځ داسې مهال پیلېږي چې په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو د استادیو ترمنځ خبرې چې پرون یې شپږمه ورځ وه بې نتیجې پای ته ورسېدې او ټاکل شوې چې د شنبې په ورځ له سره پیل شي. دا خبره د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویلي چې د سولې د یوې موافقې لپاره کار په سلو کې اتیا بشپړ شوی، خو ځینې مسایل زیات بحث ته اړتیا لري.
تاسو د ازادي راډیو د خبريالي ناجیه ساپی رپورټ واورید. د ازادي راډیو په د یک شنبه او دو شنبه په ورځو به چې په قطر کې دغه غونډه چې د افغانستان د خبرو د سولې په اړه د جوړیږي خبرونه به په دغه باندې به مشخص تمرکز کوو. په دغه خبرو باندې یو تاسو ته رپورټونه درکوو. تاسو په یاد ولرئ چې د ازادي راډیو تاسو د انټرنیټ له لارې په ډېر سادګۍ اورېدلی سئ. که انټرنیټ لرئ د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی ازادي راډیو ټکی کام.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د ملګرو ملتونو سازمان د می د میاشتې په 15مه نیټه باندې په افغانستان په یو رپورټ کې وویل چې په دغه هیواد کې په وروستي وکال کې پر ښوونځیو حملې د وړم کال په پرتله درې برابره زیاتې سوي دي، چې د دغو حملو د زیاتېدو له امله ډېر کوچنیان نسي کولای چې ښوونځیو ته ولاړ سي. د ملګرو ملتونو سازمان اټکل کړی چې سږ کال په افغانستان کې 3.5 میلیونه کوچنیان چې د مکتب په عمر برابر دي نه دي توانېدلي چې مکتب ته ولاړ سي. په دغو کې 60% انجونې دي. ملګري ملتونه وایي چې د امنیت خرابوالی او پر ښوونځیو حملې هغه اصلي عوامل دي چې له مخې په افغانستان کې د کوچنیانو تعلیم ته خنډ پېښ دی او د میلیونونو کوچنیان له تعلیمه بې برخې پاتې دي. په کابل کې د افغان ترک ښوونځي مشهور ښوونځي دي او زرهاو افغان زده کوونکي په دغو ښوونځیو کې زده کړه کوي. د دغو ښوونځیو مسؤلین ادعا کوي چې پولیس د دوی ځینې مکتبونو ته ورننوتي دي، په زور ورداخل سوي دي، د زده کوونکو او ښوونکو د ویرې او ډار سبب سوي دي او بد چلند یې کړی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت سلاکار او د افغان ترک د ښوونځیو د ریاست مسؤول دا خبرې له ازادي راډیو سره په مرکه کې تایید کړي دي، خو د کابل امنیه قومنداني دا خبر رد کړی دی. ناجیه ساپی له سیمې رپورټ لري او د افغان ترک ته ښوونځي په څنګ کې د یو عادي افغان خبرو باندې دا رپورټ پیلوي.
خیلی سر صدا میکردم تو می داونم شون بون کم پلیس زنونه بود در روز مکتب کای تونگ زدم چه فکر
داد پیخ یو عینی شاهد دی وای پلیس د اریانا افغان ترک خوانزی ته لوسلو سره نوتل او د خوانزی له خونکو او زکونکو سره نوړه چلند وکړ دو عینی شاهدانو حلیم او حاجی سید آزادی رادیو ته ویل
یعنی پولیس اوس به کیو مده
دی یو موټر یو پښه مده
نن سهار پولیس لټانګ او موټر سره راغلی وو او د خونځي دروازه یې ماته کړه
خیلی سر صدا میکردم تو می داونم شون بونګم پولیس
تز د کوونکو او د کورنۍ غوګونه غوډل کېدل چې پولیس له ساحل لري کول دروازه یې را ماته کړه او نن وتل
میمونم په برنګه درځه مکتب کې ټنګ ځان چې فکر کړم
په ورته وخت کې د پوهنې وزارت سلاکار او د افغان ترک د خوانځي او د ریاست مسول اماد الدین سراجی د خبري له ازادي رادیو سره په مرکه کې تایید کړي خغلی سراجی ویل پولیس د افغان ترک یو شمیر خوانځي او ته له وسلو سره نوتلې دروازه یې ماته کړي او له خون کو سره نه وړه چلند کړي
تقریبا ساعتای 9:30 بجو
د سهار په 9:30 بجو پولیس لرنجر او بو پښون کو موټر څخه کار واخیست د خوانځي دروازه یې ماته کړه او غزده کوونکو کورنۍ چې په داخل کې وو یو بو شیندلې او د ټوپک فامیلی ډیر خلک وهل یو ټکولې دي
او پوښیدان با میر څنګهشان مردم را تکوب کردن
حسم وکړه سو د دغه خوانځي او لخونکو او زکونکو سره خبرې وکړو خو هغوی سیمه پریخي وه د پداسال کې د چتر دی مخ کې د بلخ پولیسو هم د مزار شریف د افغان ترک د جنو او هلکانو پر خوانځي حمله کړې وه په ترکیه کې د 2014 میلادي کال له کودتا وروسته د ترکیه حکومت فتح الله ګولن د دغه کودتا اصلي تورن وګڼه او د افغان ترک خوانځي چې د ګولن تر نظر لاندې فعالیت درلود د ټولو د تړل کېدو غوښتنه وکړه په ورته وخت که د ترکیه دولت له افغان حکومت او غوښتل چې د دغه خوانځي فعالیتونه ودروي له بلې خوا د پوهنې وزارت د مسله ردوي او وایي چې په کابل کې د افغان ترک خوانځي د مدیریت لیک په سولیز ډول ترسره شوی د پوهنې وزارت ویاند نوریا نزهت وایي
هیڅ
ډول تاوتریخوالی نه دی شوی د افغان ترک خوانځي د مدیریت انتقال پیل شوی او له شوي تفاهم سره به دا کار ترسره شي یوازې د کابل ښار د اریانا افغان ترک په خوانځي کې یو څو کسان غوښتل چې ستونزه رامنځته کړي خو دغه ستونزه هواره شوې ده په همدې حال کې د کابل د امنیې قومندانۍ مسؤلین هم د افغان ترک خوانځیو له مسؤلینو سره نوړه چلند خبره ردوي د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د افغان ترک 12 خوانځي په کابل او نورې په ولایتونو کې فعالیت کوي
تاسو لا پیغامونو
دا د موږ وین لارې باندې موږ متفاهم ولا د موږ اجزیرا سره د پنځه لارې څخه ته دی موږ پنځه د پراته د در بازار خاص څه ته دی لارې باندې چې دا و صحه د دا و څه به سمانی دا و څه چې دی دا څه قیامت دا روزګان د تیر ویلن باندې ورور موږ ور په چې کی پراته څنګه 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 دې ګټه په چې کی پراته دا و صحه د څه ته خو نه زغ در ځای ور چې ته خو چې فار د تنا چې ته خو د فار د خدای یو خدمت خو یو کار خو دا اوس څه قیامت دا اوس کال په موږ شو څو دي نو لاند باندې ورور اجزه ورور مرزان پرې چې دی ورور څنګه دې پراته دی ورور در بدر حق پسته موږ نارخ واوري د لږه خو خدا موږ نارا واوري
نو لوګر څخه خبرې کوم موږ د انتخاباتو په کمیسیون کې کار کړای دی زموږ حق او زحمت د انتخاباتو په کمیسیون پاتې ده اوس خو پارلمان هم افتتاح شو زموږ پیسې ولې نه راکوي دا یم لکه چې وخړې په مدیرانو یو خړې لال دوی په خپلو منځو کې وویشل ولې له خدای نه نه ډارېږي دا د خلکو کار کړی په څومره تار صوبي مو او ډار کښې لاړو هلته مې انتخابات ورته وکړه اوس بیا زموږ پیسې نه را کوي نو هیله ده چې دا زموږ پیسې او زموږ هغه زخمه مونږ ته حواله کړي زموږ پیغام ټولو هغو چارواکو ته ور ورسوئ چې دغې پروسې سره دي داخل دي مننه
زه د میډیا او میډیو دو پر 13 او څنګه تر کې زنه کې چې دې خلاف کلوردی کې دا 201 خلاف کلوردی کې دا قراردادونه باندې وایي چې دې متعلق معلومات راکړي شي په داسې وجه باندې باندې موږ په غریب خر کې قرار په کورو کې راځي بل رځو تل تر کې زنه کې چې دې دا خلاف کلوردی قراردادونه خلاص شي دا چې موږ له معلومات راکړي خو دا نور نه شي چې موږ یې څو غیر په قرار په کورو کې ناشي موږ یو څه دوه خر کې دای چې موږ له دې علاوه
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
اوس به ورسو خوست په خوست کې د شمیر سرحدي ولسوالیو خلک د افغانستان له حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د بیا رغونې لپاره پراختیایي پروژې وروړي او هلته دې دوی ته ډېر ابتدایي امکانات چې دوی نه لري برابر کړي، لکه پلونه، روغتونونه او ښوونځي. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل به له خوسته رپورټ وړاندې کړي.
د خوست د ترزی او علیشیر ولسوالۍ چې په خواله ناامن سیمو څخه وه او د بیا رغونې لازم کارونه پکې نه دي ترسره شوي، په دې وروستیو کې امن ښه شوی او اوسیدونکي د ژوند په هره برخه کې د دولت د پاملرنې غوښتنه لري. د ترزی او قومي مشر حاجي مختار الدین جلالزوی په یاده ولسوالۍ کې مشال راډیو سره د خلکو ځینې ستونزې او غوښتنې داسې شریکې کړې.
تخمو پیسا کې د کوډي کې مې پیسا کې دې ته ډېر ضرورت ده، ځکه دلته زراعت کمزوره ده او ویالې مثال بندونه استینادی دیول نه دی ته ضرورت لري. ترزی کی وسینه کلینیک خپل سیټ امیر اسد جوړ کړه ده، نو دوی باید زړه تر زړه مسلکی ډاکټر او خپل سټاف تر ولګي تر څو د خلکو ستونزې دل تعالی حل شي. امنیتی مشکله مون ان شاء الله وزل تډیر نشته.
د خو ځای ادارې د لپاره چې د ترزی او علي شیر دوستونکو غوښتنې په سماتو غووري او د خپل امکاناتو په چوکاټ کې ورسره د پروژو شمنې وکي، دا زری د خو ځ د ټولو ادارو په ځانګړې ډول د سکتوري ادارو مشران حل ته بيوري ول او د سیمهوالو ستونزې او غوښتنې لنګ دی ووري دي. د لندرو د سیمه اوسیدونکو زادران اجي اموي
ډیر مزکه مونږ نه سیده بو یوري ټول خو څو بپ مونږه سفارادو اغه او بچی روشه ډیره کامه بخرو غلا مونږه بندونه ټول خروف کی.
په دې ولسوالۍ کې یو شمیر سیمې د علي شیر خوړ لیو بل بیلی کړي او په باراني موسم کې ور باندې تاګ او راتګ ستونزمن وي. د کبیرګل په نوم د بخانه اوسیدونکو غوښتنه کوي چې کلی ته نږدې پل وتړل شي.
ته توی روشه میګل یار باندې دو په ډېر وریا باندې په زړی غونډې ګډې کو دا خوښ کوم چې میګل دال یار جوړ شي او د پلونه کوم سرک شي د پلونه دي درته جوړ شي.
که څه هم بیکاری په هیواد شمول ستونزو کې راځي، خو د ترزی او علي شیر ولسوالۍ په ګډون د خوست هغه سیمو کې چې مخکې له جګړو زیانمنې وي دا ستونزه پکې ډېره ده. د بلاوډ کلي اوسیدونکی حاجي عبدالمحمد وایي
والله که کور هیڅ نه ته ملېږي صاحب، خو بس وځي نه ځي. مزدور چې دی تخپله مزدوري نه ملېږي، نه چاته کیسه ملېږي او نه چاته مزدوري ملېږي چې خپل بچی ته روزي پیدا.
د خوست د ترزی او علي شیر ولسوالۍ د اوسیدونکو د ستونزو او غوښتنو د اوریدو لپاره د نورو چارواکو ترڅنګ په خپله خوست والي محمد حلیم فدایي هم ورغلی و. نوموړي د سیمهوالو ستونزې او غوښتنې پر ځای وبللې او ویې ویل
د علي شیر او ترزیو د ولسونو ستونزې ټولې معقولې او داسې ستونزې دي چې باید حل شي تر څو دوی له اقتصادي پلوه خصوصا د زراعت له لارې په پښو باندې ودري او تر څنګ یې موږ د دوی ټولې ستونزې هم واورېدې، هم مو راټولې کړلې او هم مو رئیسانو ته دنده وسپارله چې د دې پر بنسټ هغوی خپل عملیاتي پلانونه جوړ دغه غوښتنې په سکتوري جلسو او همدارنګه د ولایت په انکشافي پلان او کمیټه کې شاملې تر څو موږ هغې لپاره د پیسو په لټه کې شو.
خوست والی زیاته کړه تر راتلونکو دوه اونیو پورې به د ترزی او علي شیر ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره درې د استنادي دیوالونو د جوړولو پروژې پیل شي او همدارنګه به دوی ته د کرنې او مالدارۍ په برخو کې د ځینو نورو پروژو قراردادونه هم لاسلیک شي. په دې ورځ د افغان حکومت له بودیجې څخه د 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت د خوست د ترزی او علي شیر ولسوالۍ د ابوخانی په کلي کې د 1-2 پوړیز جومات د بنسټ ډبره هم کېښودل شوه چې د چارواکو په وینا ودانیزې چارې به یې د 1 کال په موده کې سر ته ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسی دا ازادی رادیو خبری مجله اورید. امریکا د متحدو ایالاتو حکومت د بریتانیا د اقدام هرکلی کړی دی چې د جبل طارق په تنګی کې د ایران د تیلو یو بیړۍ ثبت کړی ده، نیولې ده. خو د ایران حکومت دا کار غیر قانونی بللی دی او په تهران کې د بریتانیا سفیر ور احضار کړی دی. سالی محمد سالی به دغه ټولې لنجې جزئیات وړاندې کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون په ټویټر کې ولیکل دا غوره خبر دی چې بریتانیا د ګریس یو په نوم د تیلو لوی لژدونکي کښتۍ ضبط کړې ده. د بولټن په خبره په دې ټانکر کې ایرانی تیل بار و چې د اروپایي ټولنې د بندیزونو خلاف سوریه ته لژدول کېدل. دغه کښتۍ د جبل طارق د جنوب په 4 کیلومتري کې نیول سوې چې بریتانیا د خپل قلمرو وبه غني. په عین حال کې اسپانیا هم چې د دې قلمرو پر مالکیت داوه لري ویلي چې دا د اسپانیا د قلمرو وبه دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار لیکلي امریکا او متحدان به خپل هڅو ته دوام ورکړي څو په تهران او دمشق کې رژیمونه ونسي کولای له دغه غیر قانوني تجارت څخه ګټه پورته کړي. جبل طارق چې د بریتانیا لخوا اداره کیږي حکومت یې پرون ویلي د بریتانیا د شاهي سمندري ځواک غړي دغه کښتۍ ته ختلي دي. شک کیږي چې د ایران دغه کښتۍ د سوریې بنیاس تصفیه ځای ته چې د اروپایي ټولنې په بندیزونو کې شامل دی اومه تیل لیږدول. د بریتانیا د صدر اعظم یو ویاند ویل تیریزا می په جبل طارق کې چې د بریتانیا د قلمرو یو برخه ده د چارواکو د دې کوټلې اقدام هرکلی کړی دی. د جبل طارق اعلی وزیر فابیان پیکاردو په یو بیان کې وویل موږ دلایل لرو چې ووایو د ګریسیاو په نوم دغه کښتۍ د سوریې د بنیاس د تیلو تصفیه ځای ته اومه تیل لیږدول. د ویلی دغه تصفیه ځای د هغه شرکت ملکیت دی چې د اروپایي ټولنې لخوا پر سوریې په لګول سوي بندیزونو کې شامل دی. که څه هم اروپایي ټولنې له 2011 میلادي کال راهیسې سوریې ته د تیلو انتقالات منع کړي دا به لومړی وار وي چې په دې سیمه کې د تیلو یو ټانکر ضبط کیږي. د دې پیښې په اړه ایران په تهران کې د بریتانیا سفیر احضار کړی او د تیلو د لیږدونکي کښتۍ ضبطېدل یې غیر قانوني بللی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی ویلي وروسته له هغې چې د جبل طارق په تنګي کې د ایران د تیلو یو ټانکر په غیر قانوني ډول د انګریزانو د سمندري ځواک لخوا ودرول سو د تهران لپاره د بریتانیا سفیر احضار کړی سو. د ایران د تیلو یو لیږدونکي کښتۍ په داس حال کې ضبط کیږي چې د ایران او لویدیز په ځانګړي ډول د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. دا کړکیچ وروسته له هغې زیات سو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 میلادي کال په مې میاشت کې له اټومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. دغه اټومي تړون په 2015 میلادي کال کې د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د خبرونه په پایل کې مو او همدارس په خبرونو کې مو اوریدل چې د یک شنبه او دو شنبه په ورځو به په قطر کې د وسوالو طالبانو یو شمېر سیاسي استازي د یو پلاوي سره چې له کابل ورځي خبرو ته کښېني او پر سوله به خبرې وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عطاالرحمن سلیم په هغو کسانو کې دی چې له کابله به دې غونډې ته ورځي. زما همکار نوریاس نوري مرکه ورسره کړې ده او په پیل کې د دغې غونډې د اهمیت پوښتنه کړې.
اهمیت ته دی کړه چې خلیزاد دی تیم دی هم پړاو نه رسته دغه ناشته دایریږي او ډیر ناشته نورې هم وي دغه ناشته نه رسته دغه غونډه دایریږي او هغه نه علاوه په خاص یو حالات کې چې ټول صلح طرف ته لیوال دي او صلح طرف ته علاقه مند دي دغه ناشته دایریږي. اول ځل دی چې طالبان هم پکې لکه رسمي د خپل طالبانو د آدرس نه د خپل ذاتی د آدرس نه هغوی هم پکې هغوی هم آمادګي نیول ده چې موږ هم ګډون کوو او د دې خوا هم خلک پکې ګډون کوي. نو زه وایم زما په نظر باندې په همدغه حالاتو کې په همدغه شرایطو کې محض دغه ګډون چې دغه خلق تقریبا درې شپېته یا دوه شپېته کسان کارپوی خلق په صلح باندې بلد خلق هغه کسان چې مخکې په صلح په رابطه باندې هغوی کارونه کړي دي او اوس هم د مختلف د افغانستان د اقشارونه خلق پکې ګډون کوي دغه خپله جوتوي چې دغه ناشته مهمه ده او د اهمیت وړ دی.
تاسو دغه غونډه ډېره مهمه بولئ. څومره هیله من یاست چې دغه غونډه به د سولې د پروسې له بریالیتوب سره مرسته وکړي؟
امیدوار یم چې د اعتماد هلته کې د اعتماد فضا رامنځته شي او هغه لارې وسنجول شي او هغه لارې جوته شي چې د هغه په نتیجه کې موږ هغه اصلي مذاکراتو ته موږ رسیږو یا رسمي مذاکراتو ته موږ رسیږو. هغه لارې چارې وسنجو چې موږ ته کومک وکړي د خپل د هدف د رسیدو لپاره. نو زه امیدوارم چې انشاءالله دغه خلق چې راغونډېږي دغه مجموعه چې راغونډېږي نو په یو ورځ کې یا په دوه ورځې خو سړی نه شي کولی چې ټول مسایل مطرح کړي او نتیجې ته ورسیږي او دغه ناسته د نتیجې د رسیدو لپاره هم نه دی صرف یو مقدمه جوړی ابتدایی کارونه باندې ابتدایی امور باندې غور کوي چې موږ څنګه کولی شو چې اصلي مذاکرات ته ورسیږو. نو زه امیدوارم چې انشاءالله دا کار به وشي.
تا تاو رحمان سریم سره د نوریاس نوری په مرکه سموږ دا خبری مجله پای ته ورسیده. بله خبری مجله اسما همکاره فرشتانی.